السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست ويم ټکنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 200 شپک دیش میلیون ډالر لګوي د کابل په باغ د اوسمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکو ووشل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوې ډیلي او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړی چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د ټراک پاکي اوبه برابرې شي تر یو بریده به کرهنډي سیمځ کې خړوب شي او د پلازمېدې د مځکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هوار شي پر دې بند هند 200 شپږ دېرش میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي نن سهار د کابل د بغداد په سیمه کې چې د پنځمې ناحیې مربوطه د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وشل شوې دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیشه داس رامنسته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شماین ختلی دی او چاودنه شوې ده په روسیو کې پر دې لویه لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي دي د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلې دوکې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 شلم کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دی په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلی وو چې لومړنۍ کتنې ښکاری چې دا اطلاعات سم نه دي جال شوی دی ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکارۍ تورنوي د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشر ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوې لایحې له مخې د ولسمشر او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د ورستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیږي سږ کال د یکشنبه د اکتوبر له 14 سره برابر ده په خو په ازبکستان کې هر 15 کال وروسته د ولسمشر انتخابات د دسمبر د ورستیو لسو ورځو په لومړۍ یکشنبه ترسره کیدل یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز اعلان دادی چې په دسمبر کې د ازبکستان پر حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سم غم نه خوري د پارلمان غړیو تیر میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې د نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنۍ ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی اعتراضونه د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي په دغه هیواد کې منتخب مشا آنګ سان سوچی پوځیانو ونیوله او نظامي حکومت یې اعلان کړ اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي د راپورونو له مخې پولیس په پلازمېنه ناپیتاو یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهرچیانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي پاوس په شهرونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسپندیس اعلان کړی دی. روسي خبردا چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخبرېدو د څرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په وهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چنن خبر شوې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي پاړه تحقیقات یې لچنۍ همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو پترس کې بشپړ کړي د خپلو موندنو راپور نن په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند په اړه وایي
دغه بند به د 4000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبو برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پایل په تړاو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تامده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالر لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکي اوبه د کرنې لپاره او به همدارنګ نورې اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې اړه تر لاندې د مي ورسته راپور ته غوښه د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند د 200 میلیون ډالرو په مرستي د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی آوشکتا ہے ہمیشہ مہتوپورن رہی ہے اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوې تل زموږ لپاره مهمې دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
With Shatut Dam, Kabul's snow and rain will be harnessed.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاریږي او په مټې د 2 میلیون کسانو تنده ماته او د اوبو امنیتې خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظر ذریعه چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب و په حقیقت واړو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان
لدی مخ کې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسمی شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه ده، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتور اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګ د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي، دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدای دې چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې کوم خنډونه وي هغه که یاد کړي چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغه همکاري او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډیره ستراتیژیکه ده، تلې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړي. که چیرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیک موارد کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لکه متاثر کړی هغه متاسفانه باید سو ویم چې تر اوسه هم دا ځندلې وې د افغانستان د سیاسي وضعیت او د سولې خبرې د کچیرې په دغه خبرو کې حکومت او سنی نظام ته مهم سترګونه کتل شي ممکن دی دغه بند چاره به تاګنه شي خو هیله ده دا او موږ وړاندین هم دادی چې ان شاء الله داسې پرنه کیږي او دای وزیر خان دی چې دا بند لري نور په امنیتی لحاظ په نور لحاظ باندې دا بند کومه ستونزه نه لري او ان شاء الله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پښتنه چې د ختیز لپاره به مهمه وي په کونړ سین باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتی تهدیدونه دي چې نه پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سین یو بل مشکل لري هغه دا ده چې هغه د پولې نه اوښتونکي اوبه لري لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي نو البته دریم غړي یا به طرف اورګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د یوې پانګونې ته په دغه رقم شرایط کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزې ایجاد کیږي. خو د هند غونډې یو هیواد چې البته پانګونه او پیغه ستونزې نه لري او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوی چې چین مثلا پانګونه کړې دا وغوې دی به د هند اندښنو ته پام نه دی کړی. نو که چیرته هند البته پانګونه وکړي دا امکان لري خو نور پانګونه یو څه محدودیت لري. د مودې معلوماتو په اساس د سکل د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هیواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هیوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د ډاکټر محسن عمدارنګ د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایارو چې د شاتوت بند عمدارنګ د هند نور مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل لمکس سره شریک.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبله 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبله مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښلاندي او چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 12% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ یغیس د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواخ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 ویخنور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدی جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د ام ټی ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لګتر لګا 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وسات فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان د راتلونکي سلکلنې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دیشمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سوي د جانبانو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړول.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چي په 2013 زیږدیس کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو ترشا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا هم د علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یو لیر پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کیږي. دوهم دلیل یې د انټونو موجودیت په جنگي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه وینه د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمیر کسانو لدې وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلې. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډیره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخ زیاتو خلکو ته مالی زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینې د یو فرصت په توګه کار واخست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغان ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خړو پولیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدمی پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر راډیو کې مو اوریدو، نو ما خپل دکانداري لرل، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم ځای لرم. تقریبا 2 جری به، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خکه وارې نه کړله، نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوی دی. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دی ته موږ وریجي پخوو، خوږې وریجي 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکو، غوړي خوږې وریجي. بیا د دې نه بعد خپل دانه دغه ولا ورکو، غنم مې دا ولا ماشین نه وباس مکس کوي، نو تکلیف ډیر دی. مرضی موږ خفه کوي، دغه مرضی وژني او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. 4.5 چې پات شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه 1.5 شپېته دانې پاتې دي چې د آینده نسل لپاره پریښي دي.
احسان الله را ته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي، بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. دا هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له 0 افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپلو کې همکاري پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن وشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري لسره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه همکاري په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د مزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی د دغو ادعاو په غبرګون کې په تیره ډسمبر میاشت کې چې له دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې پر شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د مزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د مزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د مزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ لسره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې که دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ترامپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یو ځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په 100 میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخل شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه یې په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللي ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایی بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روانو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډیر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې $200 میلیون لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څیړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډیره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسیدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تیره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمیر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغونې چارې پرانیستي. پر دې بند هند 2.68 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت 4 تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وویل د 15 ناحیې مربوط د باغی داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسله والو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شار کې رسنیو ته وړاندې کوي.
او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیاری په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو د تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي، او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیې د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمي شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاریزاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مند شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې د 10 کلبونو 160 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 99 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، او باستانه هرات لوبډلې د